په افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد د طالبانو لخوا د کابل چټک نیولو ملامتي پر پخواني ولسمشر اشرف غنی اچوي چې د ده په وینا له وخته مخکې واک پرېښود. د طالبانو په راتګ سره د ټولنې د نورو قشرونو تر څنګ پر خبریالانو هم ډېر محدودیتونه لګول شوي.
ویاندویانې د تیر حکومت د ویاندویانو په شان باندې په ورځو ورځو او ساعتونو ساعتونو د خبریالانو پوښتنو ته کله کله ځواب نه وایي.
نن د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو د مشرانو قربانه ده. د افغانستان اکثره ګاونډیان د دې هېواد امنیت او ثبات په ټینګښت کې څه رول لوبولی شي؟
افغانستان آرام وي، دوی به هم آرام وي، بزنس او تجارت به هم د افغانستان تاریخ سم روان وي، او که نه وي آرامه نو دوی به موږ سره ناکام وي.
یو شمېر سرنوالان وایي د هغو کسانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه کېږي چې په تېرو وختونو کې دوی د جرمونو په خاطر محاکمه کړي او د طالبانو په راتګ له زندانونو آزاد شوي دي.
هر سرنوال د جدي خطر سره مخ دی، هیڅ د امنیت او مسؤلیت احساس نه کوي.
د دې او د افغانستان په اړه د نورو راپورونو د اورېدو لپاره د خبرونې تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. اجمل انده خبرونه چمتو کړي دي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړو چارواکو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لاملیتي چارواکو سره په یو لړ مهمو مسلو خبرې کړې دي. د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه ښار د افغانستان په اړه د دوو سازمانونو د غونډو کوربه دی، او د امریکا متحده ایالاتونو، برتانیا او استرالیا د هند او پاسیفیک د سیمې لپاره د یو نوي امنیتي شراکت اعلان وکړ. یوناما وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر او همدارنګه د استخباراتو د ریاست له سرپرست سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کارمندانو په خوندیتوب خبرې کړي. یوناما پر خپل ټویټر لیکلی چې ډیبرا لاینز په کابل کې د سراج الدین حقانی او عبدالحق وسیق سره د ملګرو ملتونو د کارکوونکو پر خوندیتوب، د داعش د ډلې لخوا پر ګواښونو او وړو کسانو ته د مرستو د رسولو پر اهمیت خبرې کړي. بلخ د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې دولتي رسنۍ د وایي افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د ملګرو ملتونو د سرمنشي لمرستیال او په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر لمشري سره په لیدنه کې پر بشري مرستو سربیره له دوی سره د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو، د تور لیست سپینولو او له افغانستان څخه د بندیزونو په لرې کولو هم غږېدل. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری مشر فیلیپ ګراندی افغانستان ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې ویلي و چې په افغانستان کې د یو لوی بشري بحران د مخنیوي لپاره دا هیواد د نړیوالې ټولنې سملاسي او دوامدار مرستو ته اړتیا لري. د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه ښار د افغانستان په اړه د دوو سازمانونو د غونډو کوربه دی. د ګډو ګټو د ډلې ستړون د سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو د غونډه نن پیل شو. د ازادي راډیو د تاجکستان د څنګه خبريال ملا رجب یوسفی په دې اړه وویل
رهبران چند کشور در این نشست موقع گوناگون داشتند در برابر افغانستان.
دیوایی په دې غونډه کې د څو هیوادونو مشرانو د افغانستان په اړه جلا جلا دریزونه درلودل. د قرغیزستان ولسمشر دې غونډه کې د طالبانو له مشرانو سره د خبرو غوښتنه وکړه، خو د تاجکستان ولسمشر مخالفت وکړ او طالبان یې د یو پراخ بنسټه دولت د جوړولو د ژمنو په ماتولو تورن کړل. دغه راز به د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه د شانګهای د همکارۍ د سازمان د دوه ورځنۍ سرمشریزي قربانه هم وي. افغانستان د دې سازمان څارونکي غړی دی، خو دا د غونډې ته له افغانستان نه څوک نه دی ورغوښتل شوی. چین، روسیا، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند د دې سازمان بشپړ غړي دي او ایران هم څارونکي په توګه غړیتوب لري. ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل نن د افغانستان پر وضعیت وغږیږي. د هغې اعلامیې له مخې چې د ماکرون د دفتر لخوا نن خپره شوې، د دې کتنې په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي چې د فرانسې ولسمشر به په یوې کاري ماښامنۍ کې د مرکل کوربه توب وکړي. مرکل د رواني میاشتې په وروستیو کې خپله دنده پرېږدي. جرمني او فرانسې لدې مخکې له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د خلکو فردي ازادیو ته درناوی وکړي. تمه کیږي چې نن یو سل ولس افغان کډوال له کاسوو څخه برتانیا ته روان شي. یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د افغان کډوال څو ورځې مخکې په کاسوو کې د کډوالو کم ته رسېدلي. په دې کم کې هغو ملکي افغانانو ته پناه ورکړل شوې چې په افغانستان کې د ناټو له ځواکونو سره کار کړی دی. له بلې خوا رسمي شمېرې ښیي چې د جولای په میاشت کې مخکې له دې چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسیږي، په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو افغانانو شمېر کې شل سلنه زیاتوالی راغلی. د اروپا د پناه غوښتنې د ملاتړ ادارې نن په یو بیان کې ویلي چې په دې میاشت کې د اروپایي ټولنې په 28 هیوادونو سربیره په ناروې او سویس کې چې د دې ټولنې غړي نه دي، له 50 زیاتو افغانانو د پناه غوښتنه کړې وه. او د امریکا متحده ایالاتونو، برتانیا او استرالیا د هندو پاسیفیک د سیمې لپاره د یو نوي امنیتي شراکت اعلان وکړ، هغه اقدام چې چین پرې انتقاد کړی. د امریکا ولسمشر جو بایدن، د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن او د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن دغه نوي تړون پرون چارس شنبه اعلان کړ. د دې تړون له مخې به غړي هیوادونه د دفاعي وړتیاو د لوړولو لپاره په خپلو کې سره همکاري کوي او استرالیا ته اجازه ورکوي چې اټومي وبتلونو ته لاسرسی ولري.
خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد د طالبانو لخوا د کابل چټک نیولو ملامتي پر پوښتنی ولسمشر اشرف غنی اچوي چې د په وینا له وخت مخکې واک پریښود. خلیل زاد چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي او واک ته د طالبانو د رسېدو په اړه په امریکا کې د ځینو لورو لخوا تر سخت انتقادونو لاندې راغلی. د طالبانو لخوا د کابل له نیول کېدو وروسته له یوې امریکایي ورځپاڼې سره په لومړنۍ ځانګړې مرکه کې ویلي چې تېر میاشت له هېواده د ولسمشر غني د وتلو پلان چې د کابل د سقوط لامل شو، له طالبانو سره شوې هغه هوکړه په وروستیو شېبو کې ماته کړه چې له مخې سیاسي انتقال ترسره کېده. نوموړی وایي له طالبانو سره د قدرت د انتقال لپاره د کابل له سقوط وړاندې پر دو نویو هوکړه شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پخوانی ولسمشر اشرف غنی بیا د کابل پریښودو لامل د وینې د بهېدو مخنیوی بللی و. نور په دې راپورټ کې
افغان الاصل امریکایي ډیپلومات زلمی خلیلزاد له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په خپلې لومړۍ مرکه کې ولسمشر غنی د کابل سقوط لامل وباله. د امریکا د ځانګړي استازي چې په دې وروستیو کې یې له طالبانو سره د یوې هوکړې په موخه مذاکرات ترسره کول دې ورځپاڼې ته ویلي چې د کابل سقوط څو ساعته وړاندې یې له طالبانو سره د دوه اونیو لپاره هوکړه کړې وه. نوموړي زیاته کړې په تېره میاشت کې له کابله د ولسمشر غني تېښتې له طالبانو سره د وروستیو شېبو هغه هوکړه لغوه کړه چې له مخې به یې کابل د اسلام پالو لاسته نه لویږي او مذاکرات به د سیاسي واک لپاره ترسره کیږي. خلیلزاد فاینانشل ټایمز ته ویلي چې په دې نو خبر چې ولسمشر غني به له کابل وځي. خلیلزاد هغه تورونه رد کړل چې ګواکې د اګست پر 15مه یې له طالبانو سره هوکړه کړې وه چې ارګ ته نه وځي او ویلي دي چې په دې اړه یې طالبانو ته شین څراغ نه ورکړی. د خلیلزاد په خبره چې د ولسمشر غني تېښتې له امله امنیتي خلا رامنځته شوه او طالبان اړ شول چې کابل ته ننوځي او دا کړنه د دې لامل شوه چې بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي او د دوهې مذاکرات پای ته ورسیږي. مخکینی افغان ولسمشر محمد اشرف غني که څه هم د خلیلزاد وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې په خپل لومړي ویډیو پیغام کې ویلي وو چې د افغانانو د وینې تویدو د مخنیوي په موخه یې هېواد پریښی. نوموړي ویلي حتی د تک په وخت کې یې د بوټانو اغوستلو وخت نه و پیدا کړی او هغه تورونه چې ګواکې پیسې له ځانه سره وړي بې بنسټه دي.
یو لویه فاجعه چې د افغانستان یو ځای پاکوره وړاندې دلو مخنیوی شي.
له بل پلوه په پاکستان کې د طالبان واکمنۍ پخوانی سفیر عبدالسلام ضعیف د اګست پر 23 آزادی راډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې په کابل کې د قدرت تشه له رامنځته کېدو وروسته طالبان له زلمی خلیلزاد سره تر هوکړې وروسته کابل ته ننوتل. ضعیف په دې مرکه کې ویلي چې طالبانو ژمنه کړې وه چې له سیاسي هوکړې پرته به کابل ته ننوځي، خو له کابل د ولسمشر غنی ناڅاپي ته ګورسته په کابل کې د ګډوډۍ مخنیوي په موخه د غډله کابل ته ننوته.
نو هغه چې دا یو عاجر مجلس وسو په دوحه کې 15 بجو ته شاوخوا ته په دې توافق وسو چې طالبان باید کابل ته داخل شي او امنیت وساتي. نو دا شان یو حالت کې طالبان داخل شو چې نه آماده کې درلودله او نه ورته پلان درلودي.
زلمی خلیلزاد په 2013 کال کې د ډونالډ ټرمپ لوري د افغان سول لپاره د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی وو. نوموړي د طالبانو مذاکراتي ټیم له مشر عبدالغنی برادر سره د 2013 کال د فبروري په 13 نیټه د سولې هوکړه لاسلیک کړه. هغه هوکړه چې له مخې 15,000 طالب بندیان له بند آزاد او د بین الافغاني مذاکراتو د پای لامل شوه. خو د دې مذاکراتو له پایلې وړاندې کابل د طالبانو په لاس سقوط شو.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماټانو برخلیک څرګند نه دی. طالبانو له دوی غوښتي چې خپلو کارونو ته ادامه ورکړي، خو یو شمېر ډیپلوماټان وایي چې دوی نه پوهیږي چې څه وکړي او څرنګه کار وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
وقت د طالبانو د ناڅاپي بیا رسیدو له امله له افغانستانه بهر افغان ډیپلوماټان له یو ډول بې برخلیک حالت سره مخامخ کړي دي. رویټرز اژانسلی کې د طالبانو وسلوال تحریک چې د اګست په 15 په کابل کې د لویدیز پلو حکومت ځای ونیو، له ټولو ډیپلوماټانو غوښتي دي چې خپلو کارونو ته ادامه ورکړي. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې په بهر کې ټولو سفارتونو ته یو پیغام استولی دی چې خپلو کارونو ته ادامه ورکړي. ښاغلی متقی دغه ډیپلوماټان مخاطب کړل او ویې ویل چې افغانستان پر دوی ډېره پانګونه کړې ده او دوی د افغانستان خلک دي. بل لور ته د کاناډا، جرمني او جاپان په شمول د اتو سفارتونو ډیپلوماټانو رویټرز اژانس ته په دې شرط چې نمونه به نه افشا کیږي ویلي دي چې دوی ناهیلي دي، نه پوهیږي چې څه وکړي. په برلین کې یو ډیپلومات دی اژانس ته وویل، زما همکاران دلته او په ډیرو نورو هیوادو کې کوربه هیوادو ته دا عذر کوي چې دوی د کډوالو په توګه ومني. د ډیپلومات ویلي دي چې دوی نه غواړي چې نوم یې واخیستل شي، ځکه چې دوی دا ویره لري چې د میرمن یو څلورو لونو ته چې په کابل کې دي څه ستونزه پیدا نشي. د ډیپلومات زیاته کړه چې دوی غواړي په کابل کې د خپل لوی کور په ګډون هر څه وپلوري او هر څه له صفر پیل کړي. د نړیوالو اړیکو متخصص افضل شفوی په بهر کې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریت به برخلیک ښکاري، ځکه چې نورو هیوادونو پریکړه نه ده کړې چې طالبان به پر رسمیت پیژني. شغلی اشرف زیاته کړه چې د سفارتونو نه پوهیږي چې څه وکړي او د کوم حکومت استازیتوب وکړي. همدارس دوی مشخصه تګلاره نه لري. د افضل شف په باور د سفارتونو غړي شای په نورو هیوادو کې خپل امنیت ته د اندېښنو په خاطر د سیاسي پناه غوښتنه وکړي. طالبانو چې په خپل لومړی واکمنۍ کې له 1999 تر 2001 کال پورې سخت اصول وضع کړي وو، دا پلاژمنه کړې ده چې دوی به نرم دریس خپلوي. خو راپورونه وایي چې طالبانو په افغانستان کې د پخوانیو چارواکو د کورونو پلټنې پیل کړې دي. د افغان ډیپلوماټانو یوې ډلې په یوه ګډ بیان کې پرون له نړیوالو وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
د طالبانو پر راتګ د ټولنې د ځینو نور قشرونو تر څنګ پر خبر اعلانو هم ډېر محدودیتونه لګول شوي. د بشري حقونو او رسنیو د څار په نوم یوه اداره وایي طالبانو له خپلو کړو ژمنو سره سره له خبر اعلانو سره تاوتریخوالی زیات کړی او دغه راز اطلاعاتو ته لاسرسی هم ډېر محدود کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
از وقتی که طالبان آمدن ما به اطلاعات درست دسترسی نداریم، به اطلاعات محدود ساختن.
افغان خبریاله هدیه اخلاص ده هغو خبریالانو لړلی ده چې دا مهال له لګول شویو محدودیتونو اندېښمنه ده. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان خبریالان له ګڼو ستونزو سره مخ دي
و حتی اگر ما به واقعیت ها را به تصویر بکشیم تهدید میشیم و لتکوب میشیم.
معلوماتو ته د نه لاسرسي وروستي محدودیتونه او د خبریالانو وهل ټکول د بشري حقونو او د رسنیو د څار ادارې ګڼې اندېښنې راپارولې دي. د دغې ادارې مشر عزت الله اکبري ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا د یوې روښانه تګلارې نشتون د دې لامل شوی چې اطلاعاتو ته لاسرسی محدود او یو شمېر خبریالان د خبري پوښښ پر مهال له تاوتریخوالي سره مخ شي.
یعنی مورد بسیار برای ما نگران کننده است که
موږ له دې عمل جدي اندېښمن یو.
غوښتنه مو دا ده چې ژورنالستان باید دې ته اړ نه شي چې هېواد پرېږدي. د طالبانو فرهنګي کمیسیون باید د هرې ادارې لپاره یو جلا بیان ولري. دا مهال د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی کېږي. دا ډله باید د ژورنالستانو لپاره یو ښکاره منشور جوړ کړي. دا مهال خبریالانو سره زور زیاتی کېږي او له خبري پوښښه منه کېږي. نو باید څه رقم فعالیت وکړي؟ خلکو ته کوم اطلاعات ورسوي؟
خبرنګارا چیرې میتونن کې کار وکړه در مورد چې ښه اطلاعات بته؟
یو شمیر خبریالان وایي چې د دوی یوازینۍ دنده خلکو ته د حقایقو رسول دي او دوی له کلونو راهیسې په بشپړې بې طرفۍ سره کار کړی. په کابل کې د پښواک خبری اژانس خبریال احمد صهیب حسرت ازادي راډیو ته وویل
طالبان مخکې له دې چې کابل ته راشي او ویاندویان یې ډېر زیات فعال وو. په 15 دقیقو کې به یې د خبریالانو هرې پوښتنې ته ځواب وویل. ولې له بده مرغه ووایم وروسته له دې چې کابل ته راتلل ویاندویان یې د تیر حکومت د ویاندویانو په شان باندې په ورځو او ساعتونو دې خبریالانو پوښتنو ته کله کله ځواب نه وایي.
د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مرستیال حجت الله مجددي هم ورته ستونزه تاییدوي.
زموږ هیله دا ده چې کمیسیون هم د پخوا په شان هغه خپل اړیکې رسنیو او خبریالانو سره وساتي او په زمن کې ویاندویان هم فعال شي د اداراتو.
له بلې خوا د طالبانو د مطبوعاتي ټیم یو غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل دغه ستونزې په هوارېدو دي.
د خبریالانو په اړه په اوایلو کې چې کله اسلامي امارت مجاهدین کابل ته داخل شول هلته د هوایي ډګر په شاوخوا کې امریکایانو یو لوی ازدحام او بې نظمۍ ته زمینه برابره کړې وه. هلته دغه ازدحام او بې نظمۍ په مهال ځینې ژورنالستان د مجاهدینو له برخورد سره مخ شوي وو او ځینې پېښې وروسته موږ دغه تظاهراتو پر مهال باندې درلودلې چې هغه په اولو شپو کې وې او هماهنګي هم متاسفانه د ژورنالستان له طرفه څخه زموږ سره نه وه. خو خوشبختانه اوس په دې نږدې ورځو کې موږ هېڅ داسې کومه پېښه نه لرو چې ژورنالستان دې تهدید شوي وي او د دې لپاره دې کوم خنډونه واقع شوي وي.
په همدې حال کې د بشري حقونو او رسنیو د سار ادارې موندنې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره په 10 ولایتونو کې 153 رسنۍ تړل شوي. د راپور پر بنسټ کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره تر اوسه د دې ډلې لخوا 14 خبریالان نیول شوي او ورسره زور زیاتی شوی. پورستی پیښه کې په هرات کې ځایي خبریال مرتضی سمدی او په پکتیا کې د ازادي راډیو پخوانی خبریال داود تپان نیول کېدو ګڼ خبرګونونه راپارولې دي. که څه هم یو شمېر رپورټونه وایي چې داود تپان طالبانو له بنده خوشي کړی خو د مرتضی سمدی برخلیک لا تر اوسه نه دی معلوم. د رسنیو فعالانو او خبریالانو له طالبانو غوښتي چې نیول شوي خبریالان دې ژر تر ژره خوشي کړي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د افغانستان د لوی څارنوالۍ په ګډون د سیمه ایزو ادارو یو شمېر څارنوالان وایي د هغو کسانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه کېږي چې په تېر کې د ترسره کړو جرمونو په خاطر دوی محاکمه کړي او اوس له زندانونو آزاد شوي دي. یو شمېر دغو څارنوالانو ازادي راډیو ته وویل په ویره کې ژوند کوي او له طالب چارواکو او نړیوالو غواړي چې د دوی ژوند خوندي کړي. وخت د طالبانو د رسېدو په مهال د افغانستان له زندانونو په زرګونو بندیان خوشې شول چې په دوی کې په زرګونو جنایي بندیانو نور پدې راپور کې
په افغانستان کې د نظامی او ملکی څارنوالانو په وړاندې خطرونه او ګواښونه. د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرکزی او ولایتي څارنوالان وایي هر ورځ په مرګ ګواښل کیږي. دی وایي دغه ګواښونه هر ورځ د هغه کسانو له لوري ورته کیږي کوم چې د تیر جمهوري نظام پر مهال یې یا قتل کړی وو یا د نشي توکو قاچاقونکی وو یا یې هم غلا کړی وو او یا یې هم نور څه غیر قانوني کړنې ترسره کړي وي چې وروسته دی د افغانستان د اساسي قانون او باصلاحیته محکمې پر اساس په بند محکوم کړي وو او هغه غیر قانوني او جرمي اجناس د دولت خزانې ته ترې سپارل شوي وو او اوس د طالبانو له لوري د جمهوري نظام تر ړنګېدو وروسته د بند څخه آزاد شوي دي. همایون د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د کورنۍ او بهرنۍ جرمونو پر وړاندې د مبارزې څارنوالو چې څو ځله اوس په مرګ وشل سوی دی. نوموړي وایي له هغه وروسته چې جمهوري نظام ړنګ سو او طالبانو هغه محبسین آزاد کړه کوم چې دوی د افغانستان د اساسي قانون او باصلاحیته محکمې پر اساس بندیان کړي وه او یا یې هم نغدي جریمه کړي وه، اوس هغوی راڅخه د خپلو پیسو او د نقلیه وسایطو غوښتنه کوي او د مرګ ګواښونه راته کوي. دوی وایي دا خلک فکر کوي چې دا پیسې او نقلیه وسایط او نور اجناس دوی ترې اخیستي دي.
د دوغ محبوسین لوري زموږ ګڼ شمېر همکاران زما په شمول هر ورځ کړول کیږي. کله کله ورته وایي چې زما څخه تا پیسې اخیستې دي، کله کله ورته وایي چې زما څخه تا موټر اخیستې دي. حال دا هغه پیسې چې دوی د باصلاحیته محکمې پر اساس باندې په نقدي جرمې باندې محکوم شوي، هم دوی دا فکر کوي چې دا پیسې زموږ څخه څارنوال اخیستې دي او دغه دعوه دوی پر څارنوالانو باندې کوي. ښه مثال یې نن زه وم. نن تقریبا په 3 بجې باندې ماته د هلمند څخه د سید ولي په نامه باندې یو شخص ماته زنګ وکړ چې د هلمند ولایت د نوې ولسوالۍ وو چې زما موټر تا مصادره کړی و، زه خپل موټر ستاسو غواړم.
لدی سره د افغانستان د لوی څارنوالۍ په خوانی څارنوالان د خپلو یو شمیر همکارانو د وژل کېدو ادعا هم کوي. د دغه څارنوالانو د معلوماتو پر اساس له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې تر دا مهاله پورې 3 څارنوالان د یادو مجرمینو کسانو لخوا وژل شوي دي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ یو څارنوال چې د موضوع د اساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي او ازادي راډیو ته په مستعار نوم حیات الله ځان معرفي کړ، داسې وویل:
یاد ما بوسین د سرنوالان سره شخصي اوقتی او مشکلات لرل او ورپسې ګرځي چې سرنوالان ووژني. چې له جملې څخه یې سرنوال احمد شاه د ننګرهار ولایت کې همدې مجرمینو لخوا د اګست په 14 نیټه په شهادت ورسېدی. په 14 اګست یو بل سرنوال په فراه ولایت کې شهید سو او دا د سپتمبر په 12 په پنجشیر کې یو تن سرنوال نصرت الله د نامعلومو کسانو لخوا په شهادت ورسېدی. نو دلته هر سرنوال د جدي خطر سره مخ دی، هیڅ د امنیت او مسؤلیت احساس نه کوي.
په افغانستان کې د لوی سرنوالۍ یو شمیر سرنوالان پر داس مهال د خپلو یو شمیر همکارانو د وژل کېدو او د ځانونو په وړاندې د ګواښونو خبر ورکوي چې طالبانو پر افغانستان د ولکې ټینګېدو وروسته عمومي عفو اعلان کړ. له دې ټولو سره سره یو شمیر ښځینه سرنوالانې هم د ځانونو په وړاندې د ورته ګواښونو خبر ورکوي. له ډلې یې د افغانستان د لوی سرنوالۍ یوه سرنواله چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي، خو موږ یې دلته تاسو ته په مستعار نوم جمیله یادوو، دا او همکاران یې له نړیوالو غوښتنه کوي چې له افغانستان څخه دې وباسي. جمیله وایي نه یوازې دا چې د دې ژوند په خطر کې دي، بلکې ورسره د کورنۍ غړي هم د خطر سره مخ دي او هر ورځ ورته ګواښونه کېږي.
نهادهای زیربط میخوایم که صدای ما را با گوش جامعه جهان
خوختنه مول رسنه ای چه خدا ده چه ده موک غق ده تر نریوالو پوری ورسوی لی نریوالو چه خمو گوختنه ده چه موک لروانی فشار چه خوش بولی او خوندی جای تا مو انتقال کری لک تر لگه دو هم هیواد ده ده سارانوالی طول کار کون کی سو ده نریوالو پمرسته لدی بحران چه خلاص
همه و همه کار کنان سارانوالی ره کمک جامعه جهانی از این بحران نجات بیافیم.
خدای وازی سرنوالان نه دی چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګېدو وروسته او د طالبانو د عمومي افسره سره له ستونزو سره مخ دي. د دې ترڅنګ د افغانستان د زیات شمیر ولایتونو څخه هر ورځ د تیر جمهوري نظام د پوځیانو او قومندانانو د وژل کېدو راپورونه هم ورکول کېږي، هغه چې طالبان یې شخصي بدی یادوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان چې افغانستاني انڅارونکی غړی دی، دوه ورځنۍ سرمشریزه پرانیستل کېږي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان حکومت پکې بلنه نه ده ورکړل شوې، خو ډېر بحثونه به پر افغانستان متمرکز وي. په دې اړه مې نن مخکې د حقوقي او سیاسي چارو لپو د صافي سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې د شانګهای د سازمان ډېر غړي د افغانستان ګاونډیان دي، اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او طالبان پر دې هېواد واکمن شوي، د افغانستان د امنیت او ثبات په ټینګښت کې دغه هېوادونه څومره مرسته کولی شي؟
خبره خدا ده چې د شانګهای غړي هېوادونه لکه څنګه چې تاسو وفرمایل ګاونډیان د افغانستان دي او دوی ته ښه او بد زموږ د افغانستان دې ته یا ګټه یا تاوان رسیږي. او که افغانستان آرام وي دوی به هم آرام وي، بزنس او تجارت به هم د افغانستان تاریخ سم روان وي، او که نه یې آرامه نو دوی به موږ سره ناکامه وي. کدوی کی نیک ولو د افغانستان نگرچ یو نمائنده باید که رای حق نوی ورکره خیر ده. مگر د طالبان و نمائنده باید گفته وی که ناس وی او ریدلی زکری وی چه دی مشکلات چه شایدی او دی گواندیات دی پا مشکلات و ترنگ غدی گی دا هم دی که یو درس و دا کرده باید کره وی چه دای نده کره آینده که هم باید دوی او فکر کومه چه د افغانستان د پرسمت پیژندلو په مورد کې د طالبانو د رژیم دوی ډېر رول ادا کولی شي په اقتصادي حالت کې په تجارتي پروګرامو کې دې کې ډېر مرسته کولی شي او د افغانستان تقریبا اقتصادي مشکلات همدغه هیوادونه دي شاوخوا چې زموږ واقع دي دوی حلولی شي موږ ته او امنیت هم افغانستان کې که دوی وغواړي خرابي کې خرابولی شي مداخلاتو د لاسه او که مداخله نه کوي غیر معقوله او مرسته نه کوي نو بیا کېدلی شي چې مشکلات طالبانو رژیم ته ایجاد کړي.
د امریکا په ګډون اکثرو لویدیځ هیوادونو ویلي چې دوی دې ته منتظر دي، د البته د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو په برخه کې چې دوی عملا څه کوي او وروسته غواړي چې دوی ویلي یو ګډ دریځ دغه نوي حکومت په وړاندې نیسي. څه فکر کوئ چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه به هم د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو په اړه په دې سرمشیزو کې بحث وکړي او دوی به هم فکر کوي چې یو ګډ دریز غوره کوي او که به هر یو جلا د طالبانو د حکومت په وړاندې خپل پالیسی تعقیبوي؟
زه فکر کوم چې دا هیوادونه به پیروان د غربي هیوادو د امریکا او د اروپا نه وي او دوی به هر یو خپله ګټه اقتصادي هم سنجوي، سیاسي هم سنجوي او د هغې په بنیاد به طالبانو سره لاس ورکوي. خصوصا چې موږ او تاسې واورېدل چې چین وویلې چې هر ډول مرسته زه طالبان رژیم سره کوم او د مسو کان پروګرام فورا شروع کوم په مجرد دی چې امنیت راشي. نو دا هیوادونه لکه روسیا، لکه چین، لکه ایران، لکه پاکستان، حتی هند چې لږ دره کلر واقع ده په همدې سیمه کې واقع ده، او ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، غیر ترکمنستان نه چې بېطرف غونډه هیواد دی ځان ساتلی، نور دا ټول د ماسکو غرم پیروي کوي او چین د ټولو نه مستقر دی. هر یو باید جدا جدا خپل تصمیم نیسي او که تصمیم نیسي نو په خپل ګروپ او شانګهای کنفرانس کې به نیسي. د غربي اروپا او د اروپا او د امریکا نه به جلا تصمیمونه وي. زه فکر کوم چې همداسې
د حقوقي او سیاسي چارو پوه ودیر صافی و.
دا ژوند رنگونه
نوم درتوه او داس لیکم زه
زمانو سهیل احمد او سیو سدن کې لوګریم پیدایشم پاکستان کې سویده.
تاسو ویل چې په پېښور کې مو درس ویلای، البته مو تر څوم صرف پورې درس مخکې وره
تر لسم سم په پورې مونږ البته درس ویلې.
bale بیا چې کله کابل تر اغلی خپل اسناد مرو روزان مرسي پورچا کړ
او کنسولګری لاړو، البته ما تقریبا $10 تعویض کړل خپل اسنادم او انسان اسناد کې برابر کړل. بیا لګینم اسناد راوړل سی پرشم راوړل دلته مو سره په خلکارشپ مکتب کې ته یو لسم او دولسم دلته ویلې ښه استادان ښه درسونه ښه هغه خلک خبرې چې موږ چې په افغانستان کې درسونه نست نه هغه درسونه خو موږ پورې اړه لري که موږ خواري وکړو استادان مو سره ښه خواري کوي.
بله تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه. څومره د یو کس خپل تلاش درس ویل کوشش کول د ده په ډېره پوهه کې مهم ده.
څومره که موږ توجه درس ته ورکو او لږ خپل صحیح ده موږ اقتصادي مشکلات لرو که هغه ته لږ کمه توجه ورکو هغه خواستیم راضي مدینت دی که څومره درس ته موږ توجه ورکو انشاءالله موږ به هېڅ مشکل ونه لرو او که څومره کم توجه ورکو بیا په آینده کې موږ مشکلات سره راځي کیږو لکه موږ وایي چې یاره ماته وظیفه نه پیدا کیږي یا ماته کار نه پیدا کیږي باید فکر هم لوړ اوسېږي څومره چې مخکې ځو باید نورې لارې ځان ته پیدا کړو.
بله نور زده کوونکو ته له خپلو تجربو نه ووایي څنګه به په دې وتوانېږو چې په کمو امکاناتو سره خپلې زده کړې وکړو.
کولی شو له درس سره څنګ ته یو کار هم به ځان ته باید برابر کړو.
مګر خلک وایي چې کار نشته.
نه کارونه ښه ډېر دي که وغواړو کار شته ده ولې ځان باید زحمت ته ورکړو. نو زه په دې نه شرمېږم ځکه زه څه وخت لپاره اوس بېکاره سوم نو ما ویلې چې زه بېکاره سوم صحیح ده مشکلات شته ده قرنتین سو وظیفې کمې سولې امنیتي مشکلات سو نو ما خپله ټکسي راوویستله او هغه باندې مې خپله ټکسي وانې وکړه خپل زحمت او خواري هغه د جب خرچه مې پې را بچت کوم تر اوسه پورې این از موټر چلو مبدی باندې ز خوشاله ما فخر کوم ولی ز شکر سوال نکوم چا دل اسنه نیسم نو خپل هغه غریبی باندې شرمېږم
ډیر دې ته مننه تاسو باندې اوسې
قربان شم خیر اوسې ژوندې اوسې تاسو نو مننه شم سره خبر یو کړی مننه
دا د ازادي رادیو د ژوند رنگونو د لړۍ یو نوې برخه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیدي. خو ازادي رادیو سره اوسې زموږ خبرونه د افغانستان په وخت مخام تر وو بجو پورې دوام لري. زنور یاسنوري له تاسو اجازه غواړم د ازادي رادیو بل او وروستۍ نیم ساعت خبري مجله په څو شیبو کې زموږ همکار مقیم نائب چې ستډیو ته راغلی وړاندې کوي. نائب صاحب خبرونه ته راغلاست.